په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به له منور شاو.
د خبرونو سرټکی بیګا په شمالي وزیرستان کې دوه اسکولونه په بارودو تباه کړل شوی. ملګری ملتونو وای په افغانستان کې بشري بحران د هیواد په مازورانو بد اغیز کړي او د یوکرين زاپوریج یا د اټمي بجلیګر بجلی د ترسیل نظام د ګولباري له وجې قطع شوی دی. د خبرونو تفصیل چارواکی وای په شمالي وزیرستان ضلعه کې د جنکو دوه سکولونه په بارودو الوزول شوي. د دې ضلعې د پولیسو مشر سلیم ریاض نن مشال رادیو ته ویل چې د میر علي په حسوخیل او ماسکي سیمو کې بیګا ناصرګندو کسانو د جنکو میډل سکولونه په بارودو والوزول. په یعنی حال کې د تعلیم څانګې چارواکی وای چې په دغو دواړو سکولونو کې خواوشا 1500 جنکو زده کړې کولې. تر اوسه پورې هیڅ چا د پیښي ذمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې سوکاله پاس لومړی ځل د جنکو سکولونه په نخښه شوې دي. د دې نوړاندې کله چې د شمالي وزیرستان په ګډون په سوات او قبایلي سیمو کې وسلوال طالبان موجود ونو هغه وخت به زلګونو سکولونه تباه کړل شوي وو چې د زیاتره ذمواري طالبانو منلې وه. د خیبر پښتونخوا د ملکان ډیویژن سوداګرو له حکومت غوښتي چې په دې سیمه کې د ټیکسونو نه لګېدو موده وغځوي. د پاکستان حکومت چې کله په 2013 کال کې د پخوانی فاټا او ملکان ډیویژن ځانګړی حیثیت ختم ک نو دغه سیمو ته یې د 15 کلونو پورې ټیکسونه معاف کړي وو چې دا موده د روان کال د جون په 1.5 پای ته رسیږي. په دې اړه پرون په منګوره کې د ملکان ډیویژن د سوداګرو اتحادیې یو غونډه وکړه چې ورته یې مشر عبدالرحیم وینا وکړه
چې زما په مدنیاتو زما په وسایلو زما په زمرتو کار زما په ځنګلاتو زما په بو ماته اختیار حاصل نه دی نو زه هیڅ چاته د ټیکس ورکولو دا خبره نشم کولای. د ټیکس نه منم او د ټیکس په بھرپور مخالفت کوم.
خو په سیاسي او ولسی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام په بیا بیا ویلي چې دا مسله له حکومت سره راوچتوي او تمه لري چې ملکان ډیویژن ته به د 15 نورو کلونو پورې ټیکسونه معاف شي. د پوز دراسد او تعمیراتي چارو ملي ادارې نېشنل لاجستیک سیل ویلي چې په جولای میاشت کې به په تورخم کې د 14 ارب روپو تعمیراتي منصوبه مکمل شي. د ادارې عمومي مشر ریټایر کرنل عزیز خټک پرون مشال ریډیو ته پاستوري بیان کې ویلي چې انټیګریټډ ترانزیت ټریډ مینجمنت په نوم د منصوبه کې جدید ټرمینل راهداري پراخ سړکونه د گاډو پارکینګ او د کډوالو دفتر جوړول شامل دي. یو سوداګر نجیب خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې له دې سره به په تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي چارې منظمه او اسانه شي. د خیبر پښتونخوا سوداګرو تل دا شکایت کړی چې په تورخم د سهولتونو د نشټوالي له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د بلوچستان په پښتون میشت سیمه جوب کې مظاهره چیانو له حکومت غوښتي چې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په قافله دي په برید کې ککړ کسان ونیسي. پرون د جماعت اسلامي په اعلان د ژوب خار بازار د احتجاج په توګه تړل شوی وو. د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو د پیښې ضد مظاهره او جلسه وکړه. ویناوالو په حکومت غږ وکړ چې په حمله کې ککړ کسان دي معلوم او ونیسي. په خپل سراج الحق هم پرون په کوټه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د برید ټول حقایق دي معلوم او په ډاګه کړي. د ژوب انتظامی په دې اړه لاس نه دی ویلي. البته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا لانګاو د مې په 19 په یو بیان کې حمله غندلې و ویلي وو چې په دې اړه یې له ضلعي انتظامیې څخه رپورټ غوښتی دی. د ژوب پولیس وایي چې د مې په 19 نیټه د سراج الحق په قافله برید ځانمرګی و چې پکې هغه روغ رمټ وتلی. البته د جماعت اسلامي شپږ غړي جوبل شوي دي. تر اوسه هیچا د حملې ذمواري نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وای په افغانستان کې بشري بحران د هیواد په مازورانو زیات غیس کړي دي. اوچا پرون په ټویټر لیکلي چې روان 2022 کال په افغانستان کې د مازورانو شمیر 2.4 میلیونه ته رسیدلې. اداره وای په پام کې لري چې 2 میلیونه مازورانو ته مرستې ورکړي خو زیاتوي د دې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. او بل خبر دا چې د یوکرین زاپوریژیا اټومي بجلیګر چلونکي یوکرینی ادارې انارګو اټوم نن ویل یاد بجلیګر ته د برېښنا د ترسیل لپاره د های وولټیج په نظام د روسي ګولبارۍ له وجې د مرکز بجلی قطع شوې ده. د یوکرین زاپوریژیا اټومي بجلیګر د یورپ تر ټولو لوی دی. په دې هیواد د روس د یرغل راهیسې ورته اووه واره له بهره د بجلی د ترسیل بندېدو باوجود کار کوي. انارګو اټوم وایي د یاد بجلیګر د پمپونو یخ ساتلو لپاره ورته د بهار نه د بجلی ترسیل ډیر مهم دی. خو د دغې د بندېدو وروسته ورته د خودکار نظام لاندې د ډیزلو جنریټرونه چالو شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې دوی د دې جنریټرونو د چلولو لپاره د لسو ورځو تیل لري. د خبرونو پای
مشال لري خبرونه مو اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته بیګه نامعلوم وسلوالو د شمالي بلوچستان په میرلي کې د جنکو دوس کلونه په بارودی موادو الوزولې دي. هغه په بشپړ توګه ویجاړ کړی دي. د سیمې پولیسو او عام خلکو مشال ریډیو ته د خبرې پخلی کړی دی. پولیسو ویلي دا تر هغه راهیسې پیښه وه مقدمه درج کړی ده. ځایي خلک اندېښمن دي چې د نامنه د نورو پیښو تر څنګ اوس د دوی د ماشومانو د سکولونو سوځولو لړۍ هم پیل شوه. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د شپې مهال وسلوالو میرعلي موسکی د انجونو میډل یا تم ټولګي سکول او هڅو خیلو کې دویم د انجونو میډل سکولونه په بارودی موادو سره تباه کړي. نوموړي وویل چې دا د ترهګرۍ پیشه ده. ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډي ته یې مرسله کړې. هغوی به وړاندې کاروایی کوي خو ځاني تاوان نه دی شوی او د سکولونو ودانۍ ړنګې شوې.
شکر دی چې ځاني نقصان نه دی شوی. د دهشتګردۍ مقدمه ده نو سی ټی ډي والا به هینډل کوي. دا د سکولونو دي او سکولونو ته خو نقصان رسېدلی دی. بل دا واقعیت د شپې تیاره کې شوی دی کنه. نو هغه ټایم کې سکول کې خلک ویم نه نو هغې نه فایده اخیستې ده. دهشتګردي ده.
په میرام شاه کې د تعلیم څانګې یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې رسنیو سره د غږ ریکارډ کولو اجازه نه لري. نو نوم یې وانخیست. د په وینا دواړه لوزول شوي ښوونځي فعاله وو او تر 1500 نه زیاتې انجونو دغلته زده کړې کولې. مشال ریډیو هڅه وکړه چې میرعلي کې د ښوونځي زده کوونکو انجونو او زنانو استادانو سره خبرې وکړو. خو د حالاتو نزاکت او ویرې له وجې دوی نه غوښتل نامونه واخلي او غږ ریکارډ کړي. د نوم نه ښودلو په شر دوی مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي کې همدغه د انجونو فعاله ښوونځي یا سکولونه ول. دوی له حکومت او فوز غوښتنه وکړه چې د انجونو زده کړو او سکولونو ته تحفظ ورکړي. د میرعلي اوسیدونکي پاکستان پیپلز ګوند د سیمې اطلاعاتو سیکرتر شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي کې د دوی د انجونو لپاره دغه یوازنې فعاله سکولونه ول. نن د بارو دوشکار شول
بدامنی کوی کینن ټارګټ کلینګ دا نیره ډیره مسلې دي. او دا یو نو له هر رولو چې دی په بشونی سکولینا اس محفوظ ندی. نو دا دوه وخت سکولینا چې فعال وي میش بچی بتلې او بتشه بتلې مینا حاصل ول. میش غشتنه کی چا من د پروسه سیمه اداري دی وزیرستان کردار دا کو کاروبار تعلیم دا فعال کړل شي.
د میر علی موسکی یو سو سیدون کو چې د حالاتو د ویرې لوجې نه و غختل نامونه یو واخستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې هم موسکی د انجونو سکول ته د نامعلومه وسلوالو لخوا دډکه ورکړل شوې وې چې له وجې یا سکول تړل شوې وو او سو میاشتې وړاندې بیا د زده کړو لپاره خلاص شوې وو چې اوس یې په بارودو سره والو زولو. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو په وینا دغلته د دوه نرینه او کالجونو یو انجونو ډیګري کالج یو کامرس کالج په ګډون خواو شاټولې یو لسوه لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې تر 1500 پورې د انجونو د زده کړو تعلیمي ادارې شاملې دي. د تعلیم څانګې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان کې د لومړی ځل دی چې د جنکو تعلیمي ادارې د نامعلومه وسلوالو لخوا په بارودو سره والوزول شوې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو سکولونو الوزولو ذمهواري نه دی منلې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
سر لنن په خیبر پختونخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین د صوبې د درویش ضلعو تر څنګ د افغان کډوالو په کیمپونو کې هم کیږي. چارواکي وایي د کمپاین د امنیت ساتلو لپاره څه د پاسه 20,000 پولیس سرتیري ګمارلې دي. ټاکل شوی په کمپاین کې تر 50 کلونو عمر لرونکو شاوخوا 25,000 ماشومان واکسین شي. د پاکستان ترڅنګ افغانستان هم هغه هیواد دی چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
دا کمپین با د صوبې په اتو پوره ضلعو کې او د نورو ضلعو په ټاکلې شوې یونین کونسلو کې چرته چرته چې افغان کډوال کیمپونه دي او یا هلته اوسېږي په ټینګ امنیت کې بکیږي او په دې کې به د 35,000 نه سیوا هغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي ته چې عمرونه چې تر 50 کالو یا د دې نه کم دي. د کمپین لپاره خو شدیر لزره تربیه شوي ټیمونه ټاکلې شوي چې کور په کور کوسه په کوسه بګرځي او د بسونو پاړو د صحت بنیادی مرکزونو او تالینو کې هم دوی په ځای کړل شوی دي او ټول صبح کې د دوی د امنیت لپاره 20,000 نه سیوا پولیس اهلکاران د دوی ساتنه کوي. خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ډیپټ ډایرکټر محمد زیشان مشال لیډو ته وایي
په دې کې چې کم دی نو سه پارشل ډیسټریکټ کې دی او سه فل ډیسټریکټ کې دی. پارشل ډیسټریکټ موږ هغه ته وایو چې په هغه کې صرف افغان ریفیوجیز کیمپس تا او یا ایر چې کم افغان پاپولیشن چې هغه سره نږدې وي نو په بارډر یو سی اس باندې چې کم وي نو هغه به دغه کیږي او په هغه کې به کمپین کیږي. په فل ڈسٹرکٹوں کی چیک اپ میں نے خبر دے 400 نوخار دے سوات دے گوہاٹ دے کورم دے ہنگو دے اور کرک دے اور ددین علاوہ چیک اپ میں نو خیبر دے اور مومن دے اور چترال لوور چترال اپر سوابے مردان مانسیرا ہری پور ابت آباد دا چیک اپ میں نو پارشل ڈسٹرکٹ کی
دا سرکاری شمیرو ترمہ تر دے دما دا طالب اسلوال لخوا دا خیبر پختونخوا پ شمول پٹول ملک دا اویا نہ سیوا دا پولیو ساس کی ورکون کی نارینا زنانا اور ددوی ساتون کے پولیس سو ایف سی هرکاران وجلی شوی دی. دا چر دوی د امنیت لپاره سړول ګامونه پر تکړه شوی دی. نو نو موړ وای
جنرالي کوګورې غنن مونږه یو ورکر هم همداسې نه بریدو دا غي سره دوه پولیس والا چې خپل نو کمپني وی هر ورکر سره دوه پولیس والا کمپني وی او هغه غي حفاظت کوي.
دا په مولدا چې تیر کال ټول پاکستان کې د پولیو شل کې سونه رپورت شوی چې ټول د خیبر پختونخوا نه وو. په دې کې ولس د شمالي وزیرستان یو د جنوبي وزیرستان او دوه د لکمروت نه وو. ول روان کال صرف یو کیس د بنو ضلع نه دا چارواکو په وینا ټول پاکستان یو سل درې در ضلع اوس هم د پولیو وایرس بڑا حساس دي او د پولیو وایرس پکې شتون لري چې پکې د سرخار اسلام آباد په شمول د پاکستان ټولې صوبې گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر هم شامل دي ولې د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ټولو زیات ضلع حساس دي. دوی وایي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې پولیو وایرس اوس هم موجود دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د کبالی سیمه په ګډون ملکن ډویژن ته د وفاقي حکومت لخوا د ټیکس نه اخیستل موده به د جون پر 1.5 پوره شي. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت لا هم دغه مودې د غځولو پریکړه نه ده کړې. کله چې په 2013 کال کې د وفاق او د صوبې تر انتظام لاندې سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې نو حکومت دې سیمو ته ټیکسونه معاف کړل. پرون په سواد کې د تجارانو غوښتنه وکړه چې حکومت دا موده نور هم وغځوي. د وزیر اعظم سلاکار امیر مکام وایي دا ستونزه به د وفاقي کابینې په غونډه کې پورته کوي. له سواته د نیاز احمد خان رپورټ.
جرګې ته وینا کې مشران ویل چې کال 2013 کې د وفاق تر سوري لاندې قبایل په صوبه کې شامل شول. نور سره ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت هم ختم کړی شو کوم کې چې دا علاقه د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاستو او بیا په دغه شرط پاکستان سره کال 1989 کې شامل کړی شو چې دې سیمه کې به ټیکس نه لګي. د ملکن ډیویژن ټریټ فیډریشن مشر عبدالرحیم ویل چې د پاکستان جرنیلانو او حکمرانو ویلي ول چې د سوات او ملکن ډیویژن اولس د مرګ د بچکول لپاره قرباني ورکړي.
تاسو دا خبره کړې وه چې د سوات خلکو د پاکستان د بچکیدو د پارا د وینو نظرانی ورکړي. ما د وینو نظرانو بدل ما د ټیکس په شکل کې راکې نه مانم ستاسو ټیکس چې زما په مدنیاتو زما په وسایلو زما په زمرتو کار زما په زنګلاتو زما په بو ماته اختیار حاصل نه دی نو زه هیڅ چاته د ټیکس ورکولو دا خبره نشم کوله. د ټیکس نه منم او د ټیکس په برخه مخالفت کوم.
د ملکن ضلع سره تعلق لرونکي د تجارتي اتحادیې جنرل سکرتر سوار خان ویل چې تیر وختونو کې بدامنۍ پوځي اپریشن سیلابونو زلزلو وروسته بیا بدامنۍ د کاروباري خلقو روزګار ته لوی تاوان اړولی. اوس کاروباري طبقه د ټیکس ورکولو توان نه لري.
زما خو په ملکن ډیویژن کې چې کوم واړه واړه صنعتونه وړې وړې کارخانه وې هغه خلاړې سفر شوې. زما سیاحت خلاړو تباہ و برباد شو. زما د اوټلو سره وابسته کم خلک چې هغه لاړه تباہ و برباد شو. ته د چا نه ټیکس غواړې؟ د دې قام سره نور پاتې څه دي؟ په دې قام سره خو صرف دقه یو په سر باندې ټوپۍ ده او په خپو باندې سپلای ده.
د آل سوات هوټل اسوسیشن مشر او د سوات قابی جرګې غړي حاجی زید خان جرګې ته وویل چې د ټیکس لګولو په ضد به د سوات قابی جرګه د تجارتي اتحادیې سره په مرسته وي او عام خلک به هم په دغه مخالفت کې راوباسي.
موږ د سوات قابی جرګه د ملکن ډیویژن جرګه راغوښتې وه. اوس موږ هرې ضلع ته ویلي چې د خپل طرف نه موږ لس لس نمایندګان راکړي. هغه جرګې به موږ خپل عام خلک او لس مشران به موږ خپل خلک راکړي. د دغه بمبیا موږ د ملکن ډیویژن یو مشترکه اجلاس ډېر زر په دې میاشت کې راغواړو او په دې باندې به خپل عمل توې کوو. موږ سپا خبره کوو که ته زما ضروري کې زما سره په خپلو معاهدو چلیږي کوم چې را سره پاکستان کړی دي. خو موږ ضروري ده پاکستان منو زموږ سره مینه ده. خو که دغه ضروري تا ماته کړي دي دغه معاهدې تا ماتې کړي دي دغې نه تا روګردانی کړي تا یک طرفه پیسلې کړي نه موږ یې نه منو.
د وزیر اعظم سلاکار امیر مخان بیا بیا ویلي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس رعایت کال 2018 کې د صدارتي ارډیننس په ذریعه 15 کاله پورې ورکړی شوی و. اوس به یو ځل بیا هغه وفاقي کابینه کې دغه مسله پورته کوي او تمه لري چې د راتلونکي 15 کاله پورې ملکن ډیویژن ته په ټیکس کې رعایت ورکړي. ولې د خیبر پښتونخوا پخوانی کابینې او سینټ د حکومت نه غوښتنه کړې چې راتلونکي لسو کالو پورې د ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو پاټا ضلعو ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا. ادلتا حالات بدلیگی را بدلیگی. مون پا دی چارو نظر ساتو او تاسو تره هم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونا را پورنا جوڑو.
د پاکستان پوځ د رسد او تعمیراتي چارو ملي ادارې نېشنل لاجستیک سل ویلي پر تورخم دروازه په داسې یو منصوبه کار کوي چې ورسره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت خشي. ادارې په بیان کې زیاته کړې چې پر دې منصوبه به نږدې 14 اربه روپۍ لګښت راځي. د خیبر پختونخوا سوداګر تل دا شکایت کوي چې پر تورخم دروازه د اسانتیاو د نشتوالي له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اغېزمن شوی دی. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل جنرال مینیجر ریټایرډ کرنل عزیز خټک د مئی په 20مه مشال ریډیو ته ویلي چې تورخم کې به انټیګریټډ ترانزټ ټریډ مینیجمنت سیستم په نوم منصوبې تعمیراتي کار په دې روان کال 2023 جولای میاشت کې مکمل شي او په دې کې جدید ټرمینل، رهداری، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر شامل دي. دوی وایي دا منصوبه د پاکستان کسٹم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خوښه 14 بلیون روپۍ خرچه به پرې راشي. په تورخم کې یو سوداګر نجیب خان مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډۍ، تنګو او خرابو سرکونو او زیات ټرافیک لامل دوړخیز تجارت باندې هم اثر پرېوځي او مسافر پرو ته هم پرې تګ راتګ کې ډېر مشکلات جوړ شوي.
ترانسپورټ څومره چې مالبردار ګاډي دي دا ټول په سرکونو باندې ولیاړ دي. په امپورټ او په اکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخام کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سر ته ورسېده، سکینینګ دی یا د کسټم چې کوم اداره ده هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. یعنی په اوس وخت کې 700-800 ګاډي چې دي هغه امپورټ او اکسپورټ دي. نو پر روان وخت کې به دغه تعداد تر 3-3.5 هم پورته شي. د مسافرو دپاره په تورخام کې هېڅ قسمه داسې سهولت نشته دی. نه هغوی دپاره سر د سوري ځای شته، نه د ناستې ځای شته. په سرکونو باندې ولاړ دي چې سره د ټریفیک ته هم مشکلات دي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونې مشر جواد حسین کاظمی وای چې د تورخم سرحدي پوله د پاکستان ایکسپورت یا صادراتو لپاره ډیره مهمه ده او په کار ده دلته زیات نه زیات سہولتونه ورکړل شي.
ویسټرن روټ چې دی مغربي سرحدونه چې سونه دي دا زمونږ دا ایکسپورت هب دی. اصل کې کراچی پورٹ چې دی پاکستان امپورٹ هب دی. افغانستان او ایران سره منسلک چې کم زم بارڈرز دی نیبرنگ بارڈرز دی دا ټول روټ بارڈر باندې چې کم سونه چې تاجر برادری ته مسائل دی آ چې حل وشي نو انشاءالله ایکسپورٹ به زیاتېږي.
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې د منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره هم پرې تجارت زیات شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په ژوب کې د جماعت اسلامي پر مشر سراج الحق د شوي برید پر ضد کار بندیز شوی او په دې اړه پرون سیاسي ګوندونو ولسي غونډه هم کړې وه. وینوالو له حکومت د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د مے پر 19 شوي د برید کې د جماعت اسلامي شپږ غړي ټپیان شوي ول. پولیس وایي چې دا ځانمرګې حمله وه. هیچا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د سیاسي جماعتو تاجرانو او ترانسپورټرانو پر غوښتنه باندې د مئی په 18 نیټه د کاربندیز پر مهال ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او په بازار کې د موټرانو چلن کم لیدل کېده. پر دې مهال د جو پر سید شمس الدین شهید چوک باندې و احتجاجي مظاهره وشوه. کوم ته د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو د سراج لوک پر قافله باندې د ځانمرګ برید نه یوازې په کلک سرغندنه وکړه بلکې د حکومت څخه د ځانمرګ برید تر د ولاړو کسانو د نیولو غوښتنه تکرار کړه. پر دې مهال د جماعت اسلامي ژوب امیر مولانا عبدالناصر شابزی د ژوب پر ضلع چارواکو نیوکې وکړې او ویل چې لس ورځې له مخه لا د ضلع انتظامیه سره د حفاظتي انتظاماتو په اړه تماس نیولی وو. خو ضلعی چارواکو دا تور په کلکه سرد کړی دی. په دې اړه د مئی په 18 نیټه د ژوب د پولیسو مشر خلیل الرحمن و مشال ریډو ته وویل چې د امیر جماعت اسلامي د ژوب د دورې او جلسې پر مهال دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. خو د ده په خبره چې د ځانمرګ مخنیوي کول ګران کار دی ځکه چې د خودکش پر مخ هیڅ هم نه وی لیکل شوي. بلخوا د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق هم د مئی د 19 نیټې د ځانمرګ برید د پلټنې غوښتنه کړې ده. نوموړي د مئی په 18 نیټه په کوټ کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د ژوب د ځانمرګ برید اصل حقایق د دولس و مخته راوړل سي. د ده په خبره چې حکومت ماته د بلډ پروف موټر د کارونې امر کړی دی لکن چې کوم حکومت د دولس د ځان او مال حفاظت نسی کولای نو هغه د حکمرانۍ حکم نه لري. د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ضلعه ژوب کې د مئی په 19 نیټه هغه وخت جماعت اسلامی پر قافله باندې ځانمرګ برید شوی وو. کله چې د یادګون مشر سراج الحق وی وی جلسې ته د وینا په خاطر د کوټ څخه وژوب ته روان وو او وژوب ته د رسیدو څخه لمخه هلته یو ځانمرګ برید اوسو. کوم چې د پولیس په وینا په دې کې ځانمرګ کس مړ او د جماعت اسلامی نور شپږ کارکوونکي زخمیان شوي وو. که څه هم د ژوب د کاربندیز او احتجاج په اړه د حکومت لخوا تر اوسه څه نه دی ویل شوي خو د مئی په 19 نیټه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا د جماعت اسلامي پر قافله د ځانمرګ برید نه یوازې په کلکو ټکو سرغندنه کړې وه بلکې د پیښې په اړه د ضلعي چارواکو څخه رپورټ هم طلب کړی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په ټانګ کې د برټانیې کمشنرانو پرون د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د لنګرخیل کلي هغه کورنۍ ته معاوضه ورکړي چې د پوست په عملیاتو کې یو ماشوم وژل شوی او دوه میرمنې ټپي شوي دي. دا جرګه د می پر یویشتمې یعنې پرون د ټانګ په ټاون هال کې وشوه. د سیمې یو مشر او د جرګې یو ګډونوال وایي پوځي هلیکاپټر یو غریب او بېګنا کورنۍ په نښه کړي او پوځ باید دغه کار تاوان ورکړي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د می پر شلمه خبر ورکړی چې د ټانګ په عملیاتو کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځ دا هم ویلي چې په عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. اشتیاق مسجد رپورټ راکوي.
د دغې جرګې یو مشر د برټانیې قوم غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
پوځي عملیات کې د پاکستانی جنگی هلیکاپټرو نه په نقشه شوی کور مالک محمد رئیس د برټانی قوم جرګې ته راغلی و او د پیښې حال یې په دا رنګ بیان کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانګ ضلع مشر انولا ویایي چې په ټانګ لنګرخیل کلي کښې پاکستاني پوځ عام خلک ځوراولي وژلي دي.
د پاکستانی پوځ عام اړیکو دفتر آئی ایس پی آر له طرفه د مئی په شلمه جاری شوي یوه بیان کښې ویلي شوي دي چې په ټانګ سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې یې درې ترهګر وژلي دي او د ډزونو په بدلون کښې یې دوه پوځي سرتیري چې د نایک محمد عتیق او نایک رجب علي په نوم پېژندل شوي دي هم وژل شوي دي. خو د آئی ایس پی آر په جاري کړي شوي بیان کښې د ټانګ لنګرخیل کلي کښې د جنګي هلیکاپټر کورونه په هدف کړی شوی کور کښې د یو وژل شوي ماشوم په پرهار جلی شوي د دوی ښځینه او یوه ماشوم په باره کښې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک منگ دا لوگ نہ مرو کزا منگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگ لیسا نو دوی سر اسم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړې ته چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماسوشن په درې نیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لس نیمې بجې اورېدای شئ.
نمشال لیډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د شمالي وزستان پولیسو هم ځای خلک وای چې دلته د جنکو د وسکلونه په بارودو الوزول شوی دی. د زلې د پولیسو مشر سلیم ریاض نن مشالې لته ویل چې د میرلی په سوخیل او مسکی سیمو کې بیګا نصرګند وسلوالو د جنکو میډل سکولونه په بارودو الوزول دي هغه په بشپړ توګه تباه کړی دي. په نه حال کې تعلیم څنګه چارواکي وای چې په هغه دوړو سکولونو کې شاوخوا 50 جنکو زدکړې کولې تر اوسه هیڅ د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د ملکنډ ډیویژن سوداګرو حکومت غوښتي چې په دې سیمه کې د ټیکسونو نه لګېدو مده وغځوي. د پاکستان حکومت چې کله په 2003 زیږدیز کال کې د پخوانی فاټا او ملکنډ ډیویژن ځانګړی حیثیت ختم کړی و نو هغه سیمو ته تر 50 کلونو پورې ټیکسونه معاف کړي وو او دا مده روان کال د جون پر 1 پای ته رسی. په سیاسي ولسي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مکان په بیا بیا ویلي چې دا مسله بل حکومت سره اوچتوي او تمه لري چې ملکنډ ډیویژن ته تر 500 کلونو پورې ټیکسونه معاف شي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر مزدورانو زیات اغیز کړی دی. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې روان 2023 زیږدیز کال په افغانستان کې د مزدورانو شمیر 2.4 میلیونه ته رسیدلی دی. اداره وایي په پام کې لري چې 2 میلیونه مزدورانو ته مرستې ورکړي. د افغانستان په څه باندې 40 کلنه جګړه کې لکونه کسان په ماین چاودنو هوایي بمبارۍ او ځانمرګو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې مزدور شوي دي. اوس په درته اوریدونکو د مشال ریډیو مجله وړاندې کو نن په خپرونه کې د پیښور ریډیو سټیشن د سوزول کېدو په اړه د مشهور براډکاسټر حاجی اسلم خان څرګندونې اوري. هغه معلومات راکوي چې وروستیو بلوو اور اچونې او بریدونو د پیښور ریډیو د سندرو ککوړو سکرپټونو او مشینونو ته څومره تاوان رسولی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ را سره په خبرونه کې د پیښور رادیو سټیشن مشهور براډکاسټر حاجی اسلم خان سب ملمه ده. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د مئی په 9 نیټه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د خپل ګوند د مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې په پاکستان کې یو شمیر ملکی او پوځي تنصیباتو ته زیانونه ورسول. په دې لړ کې پیښور رادیو سټیشن هم وسیزل شو. په دغه رادیو سټیشن کې د دغه رادیو آرکایوز یا آرشیف دی چې پکې د موسیقي نه یوازې ککوړي خوندې دي بلکې سکرپټونه پراته وي او لرغوني آثار لري دوی. آیا په دغه پیښه کې څومره آثار خراب شوي څومره خوندي پاتې دي؟ ما پر همدې موضوع د حاجي اسلم خان صاحب سره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې دوی نن سبا په رادیو کې په کومه هوده باندې کار کوي او څومره کلونه وشول چې دوی د پیښور رادیو سره تړون لري؟
زما خو په رادیو کې مستقل نوکری نه ده او زه چې دینو هلته په کنټریکټ باندې کار کوم او سینئر براډکاسټر یم او سره سکرپټ رائټر هم یم.
صحیح.
زما وخت درځي؟
جی بالکل راځي. او تاسو سو کلونه د څومره تیر سو کلونه نو رادیو په خبر سره یې؟
زه په وړمبي ځل باندې په شپږتیا یم کې چې کوم دی په 1900 یم کې زه رادیو ته تللی یم به سیتي انونسر تللی وم او هغه راسې بس دغه لړۍ چې کوم دنو دوامداره او مختلف پروګرامونه بیا خصوصا زما یو ډېر مشهور پروګرام د تیرې هېر اوازونه چې د 15 کالو راسې خپرېږي په هغې کې دغه ښي پخوانی نغمې چې دي د 9 کاله 6 کاله مخکې چې کومې ریکارډ شوي دي چې په دغې باندې ما بیا یو کتاب هم لیکلی دی تیرې هېر اوازونه د هنرمندانو ژوند او فن او دغه پکې نویات عکسونه هم دي. دغه لړۍ بس لا دوامداره ده.
صحیح. او په د رستیو کې چې دغه احتجاجونه وشول په پیښور کې د پیښور رادیو ته ور ورواچول شو، نو ما سره چې اندېښنه وه زیاتره د همغو اثر وه چې تاسې راټول کړي وو، ستاسو ملګرو راټول کړي وو، پخوانۍ سندرې وې، تاریخي خبرې وې، زمونږ د پخوانیو پښتنو هنرمندانو آوازونه تاسو خوندي کړي وو. نو دا راته ووایه چې دغه پیښور ریډیو بلډینګ چې وسوځول شو، دغه اثر ته پکې تاوان رسیدل دی کنه؟
دا سیده جی چې د کې شک نشته چې زمونږ د ریډیو ټول عمارت چې دی دغه سیزل شوی دی. پاره کې چې څومره دفترو کې کمپیوټرې وي پکې یوازې سیزل شوی دی، لوټمار هم شوی دی، د هر پروډوسر په کمره کې یو کمپیوټر هم لګېدلی دی، د هر شی یو ذاتي لیپټاپ وي، هغه هم د ځان سره وړي دي. بیا زمونږ د الله ډېر لوی فضل دی چې زمونږ کومه ذخیره ده د موسیقۍ یا د ډرامو یا دغه نور پروګرامونه چې کوم دي، نو زمونږ د موسیقۍ چې کومه لایبرری ده. هلو
جی 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 زورم زما جی بالکل.
زمونږ د موسیقۍ چې کومه لایبرری ده چې د پیتو په شکل کې دغه د ککوړو په شکل کې دا کم سیزونه مونږ سره موجود دي، نو هغه خدای پاک بچ کړي ده. او هغه ته دی رسیدلی دي د ورانکاری په هغه کې چې کوم دی، نو فرنیچر کورسای مرسای ټولونه مولونه دا مات ګډ کړي دي، دا المارو شیشه میشي. خو الحمدلله چې هغه سیزونه خدای پاک محفوظ ساتلي دي. البته زمونږ د لایبرری کې چې کوم کمپیوټر دی چې په هغه کې دا کول هم اساسه مونږ خوندی کړی وا د پیتو نه مونږ اړولې دي کمپیوټر ته، او هغه کمپیوټر هم اړولې شوی دی. خو دا خوش نصیبی ده چې زمونږ دغه لایبرری چې کوم مونږ کمپیوټر ته منتقل کړی ده، نو دا په یو ځای کې نه ده خوندي شوی، دا مونږ په دوه درې ځای کې محفوظ ساتلی ده. نو که هغه ځینې لاړه نو زمونږ سره دغه ریکارډ الحمدلله چې کوم دی نه پاتې شوی دی. البته نقصان دیان ډیر زیات تر رسیدلې دي.
اجي صاحب دا کله چې دا بل وګر نه وتل د ریډیو بلډینګ ته، دغه وخت په ریډیو کې سمره ملوا او خبرونه لایف تاسو روان وي، نو دوی سټوډیو تم نه وتل کسنګ حساب او نشریات دغه وخت کې نو روان؟
نشریات هم روانو دغه وخت کې، او د بدل طبيعت دا و ما چې خوش نصیبی دا و چې دغه وخت کې د ریډیو زیات اهلکار چې کوم دی، نو د ماسپخین مانده لپاره ماته را کوشي وو چې ریډیو دغلته موجود وي، نو بیا و ډیره د سرونو د ځانونو زیان به پکې ډیر شوی. نو یو خدا خبره وه چې دغلته کې موجود نو کم کسان چې موجود نو هغه یا د دویم چت نه هم پکې را دانګلی دي، چې د بجلی په تار ځان لاندې را کوز کړی دی، نو هغه خدای پاک بچ کړی دي. یو دوه درې تنه پکې زخمیان شوي دي، یو لاس مات شوی دی، د بل لاس لاسونه خوږ شوي دي، خپه ماته شوي ده، نور څه خاص واقع پکې نه ده شوي. او دغه یو سوال پیدا کیږي چې یو حمله د شپې وشوه د پریډیو کې، کوم هغه د چاغي غر ماډل جوړ کړی شو، هغه ته ور ورته کړی شو، او بیا دا بل حمله چې دی، نو دا د ورځې چې کوم وشو، نو دا باقی د کز دا منصوبه بندیا سره شي وو، ځکه چې دغه عمارت ته کوم اور ورته کړی شوی دی، نو دوی ځان سره پیټرول هم راوړي، دغه ورانکارو ځان سره چې کوم دی نو وسله هم راوړي وه، تماشي او چړې هم راوړي وي، او که چېرته چا به ویډیو جوړوله نو په هغې باندې به حمله هم کوله چې تاسو ویډیوګانې نه جوړوي. نو په دې کې نه یوازې دا چې عمارت سیزل شوی دی، بلکې دې کې لوټ مار هم ډیر شوی دی کنه؟
صحیح. تاسو حاجی صاحب اوم ویلې موږ ته معلومه ده چې د پیښور رادیو د پاکستان د جوړېدو نه پخوانی ده، او 1915 شاوخوا کې دغه خپرونې شروع شوې، او کېدای شي دغلته به داسې د هغه زمانې هغه سیټونه مو چې په هغې باندې به خپرونې کېدې، هغه چې لرغوني وو هغه ډېر زیات قیمتي وو، آیا هغه هم همدې بلډینګ کې وو، هغې ته هم تاوان رسېدلی دی که څنګه؟
بس دا خو سرکاري ادارې دي، تاسو پته ده کنه چې کله دې کې دا کوم سیزن کومه مشینري کار پریږدي، نو هغه بیا حکومت لیلام کوي کنه. نو هغه پخوانی سیزن خو په ریډیو کې بغیر د دې ککوړو نه، او زما د دې پروګرام تیر هیر آوازونو دا چې کومه زما لایبرری ده، د دې نه علاوه چې د بخنه غواړم زمانه د ریډیو پاکستان لایبرری ده خو چې کوم اساسه ما راغونډه کړې ده نو دغه موږ محفوظ کړې ده او هغه پخوانی سیزنونه زموږ سره په ریډیو کې هغه نشته. البته سټوډیو ته دی نه دي ننوتی, سټوډیو ته چې دی کله ننوتل نو هغه زموږ سټوډیو خو تاسو که کتلی وي نو داسې په هغې ته به په وړو ورکوزیږي او هغې ته بیا یو درې څلور ګیټونه دي, یو د جنګلو اوسپنې جنګلی دي د هغې دروازه ده. نو زموږ انجینیرانو صاحبانو چې کوم په موقع باندې موجود نو هغې دلته بجلی بند کړي ده. سټوډیو ګانو کې بیا دومره تیاره وا چې هغې کې کله بجلی لاړه شي او زمونږ جنریټر سټارټ نه شي مونږ په سټوډیو کې نو مونږ باندې یو یره را شي, ځکه بیا اسم نه ښکاري نه د هغې نه وتی شي او نه د هغې ته دننه څوک راتلی شي. سټوډیوګانې د دوی نه خدای پاک په دې وجه محفوظ ساتلي دي, په دې وجه زمونږ نشریات هم شروع شو. البته زمونږ چې کوم د ریډیو سټیشن نه چې کوم پروګرامونه خوریږي او هغه مونږ بیا ترانسمیټر ته چې کوم ورکو نو هغه کومې ذریعې چې دي هغه هغې کې خلل راغلی دی او اوس چې دی نو زموږ دا نشریات چې دی دا یو قسم لپاره ازمایشي ازمیختي بنیاد باندې روان دي. نو په هغې باندې کار ښه په درس کې روان دی. زموږ د ریډیو ټول اهلکار چې کوم دی د سټیشن ډایرکټر محمد اجاز صاحب په نگرانۍ کې او پروګرام مینیجر حبیب النبی صاحب او تفیل صاحب او سردار اعظم صاحب وغیرہ اکرام الله مروز صاحب دا ټول شپه ورځ لګیا دي سره د انجینرانو محمد ریاض صاحب صف الله جان صاحب او سره مصنف شاه صاحب دا سمره نور حسین صاحب دا سمره انجینر چې دي رفعت صاحب دا ټول شپه ورځ لګیا دي مهنت کوي نشریات بحال کل او اوس هغه کوم نشاتی مشینګیا ته چې کوم مثال نقصان رسیدلې نو دا غېده په ځای کولو بحالولو بیا کوششونه لګیا دي روان دي. لخیر
اجي اسلام خان صاحب د پیښور راډیو چې دا کوم خپل قیمتي اساسه لري د دې نور کاپیان هم ساتي د بلډینګ نه علاوه چې دا سی بیا د سی خدای مقدس پیخه راځي یا دا خو قیمتي اثر دي چې دا خوندې پاتې شي. یو خو مونږ ته دا معلومه ده چې تاسو په شخصي توګه هم په خپل د دې سیزونو علاقه لري, تاسو هم دغه سیزونه پرسنلی هم راټول کړي دي, خو د دې نه علاوه ریډیو خو چون قومي اساسه ده نو دا غي د خوندې ساتلو لپاره سه بیک اپ پروسیجر شته دي؟
شکر دې شته دي زمونږ چې سمره لایبرری د پیتو د سپول په شکل کې ده نو هغه مونږه نثار محمد خان صاحب زمونږ سټیشن ډایرکټر د الله پاک وبخي دا غي په وختو کې هغه دا کار کړو چې دا لایبرری چې سمره ده نو دا د پیتونه د ټیپ ریکارډر د کیسټو ته واړوله, بیا دغه کیسټونه چې کله کمپیوټر راغې نو بیا دا کمپیوټر ته منتقل کړې شو. نو دا موږ سره د پیتو په شکل کې هم محفوظ ده, د کیسټو په شکل کې هم محفوظ ده او کمپیوټر کې شکم زمونږ دغه میوزیک لایبرری منتقل شوی د کمپیوټر ته. نو هغه موږ سره په یو ځای کې نه ده, هغه چې دی نو بیا په دوه درې ځای کې شکم نه محفوظ کړی شوی ده.
صحیح. اجي اسلام خان صاحب د پیښور راډیو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله لزګونه کلونه کېږي چې خبرونه کوي, نو د دې اثر چې دی په دې ریډیو کې لکه موږ بیا د کوم کلونو نه د دې ریکارډینګ لکه شروع شوه د ځینی وخت کې په خو لايف خبرونه کېدلې, د کوم وخت وختونو نه تاسو بیا غا اثر لري چې تاسو یې غا ریکارډ ساتل شروع کړی دي؟
کله چې د پیښور ریډیو غږ په شپږم مارچ 1950 کې شروع شو نو په هغه وخت کې به نیخ پنیغه پروګرامونه نشر کېدل. تر دې چې د پښتو وړمبې ډرامه چې زمونږ د سټیشن کوم آفیسر انچارج وو هغه وخت محمد اسلم خان خټک چې د کورونو چارو وزیر هم پاتې دی او زمونږ د پښتونخوا گورنر هم پاتې شوی دی, هغه لیکلي وو د وینو جام او هغه چې کوم دی هم لایو نشر شوی وو. بیا زمونږ ریډیو په 1948 جولای 1920 ختم کې چې کوم باقاعده بلډینګ ته عمارت ته منتقل شو نو دخل تک بیا د دې پس بیا د ریکارډینګ اسانه شروع شي. دغه ته به هم لایو پروګرامونه نیخ په نیغه نشر کېده. ډیر پروګرامونه زمونږ دا سیدي چې دغه ریکارډینګ نه دي شوی, لکه ډیر مشهور پروګرام دی حجره او بیا دا شان غټنګ ټکور به کېدو لایو پروګرام بو. نو بیا د 50 نه پس بیا د ریکارډینګ اسانه راغلی دي او زمونږ په ریډیو کې بیا چې کوم نه باقی ده ریکارډینګ شروع شوی دی د پیتو په شکل کې, مخکې به د ککوړو په شکل کې کېدو. دلته هم چې کله د پیتنه راغلي موږ سره ډیر سیزنه د ریډیو دي, تقریرونه دي او فیچر پروګرامونه دي او موسیقی دا چې هغه په دې ککړو کې خوند شي دا د ککړو نه پس شکل دا 55 خوشه دا پیتر اغلی دا سپول راغلی دی نو هغه باندې بیا باکې دا ریکارډینګ شروع شوی دی نو موږ دا ویلی شو تقریبا د 3 55 4 55 نه چې کوم ریکارډینګ شوی دی نو هغه موږ سره د زمون په لیبرری کې چې کوم نه په پیتر کې او دا نور سیزنو کې زریو کې محفوظ دی
ریکارډینګونو نه علاوه لکه سکرپټونه یې کنه لکه مثلا تاسو پروډوسران وی ډرام رائټرز وی یا کوم پروګرامونه چې وړاندې کیږي هر پروګرام سکرپټ لري دغه د ډیجیټل بڼه یا همدغه سی په فایلونو کې د خوندي ساتلو سره تنظیمات څه
دا خو دغه بدمرغی ده بدبختی ده چې زمونږ دغه لایبرری چې په هغه کې کتابونه هم او په هغه کې د دغه ډرامو مسودې هم وي او چې کوم ډیر مهم پروګرامونه او د سمندر خان سمندر صاحب د حمزه صاحب د مراد شنواری صاحب د وختو د سدلا جان برق صاحب او د سید د نورو دیوانو شاعرانو د غید لاس لیکلی د مسودې چې کوم پرتی نو هغه سیزل شي وی دی هغه لیبرریتا اور ورته کړی
دغه اوس چې دغه پیښو شو پدې کې سیزل شي وی دغه کمخ کې
دا اوس چې او شو په هغه کې سیزل شي وی دا او بیا زمونږ د موسیقۍ وغیرہ د لیبرری یا زمونږ ارکایو نو هغه په سټوډیو غانو کې دننه هغه ته یو ځای مخصوص کړی شوی دی غالت کې چې کوم دی موږ سره د پیټو په شکل کې د کیسټ په شکل کې د کمپیوټر په شکل کې موجود او دغه لایبرری چې و هغه زمونږ په پاس چت کې و نو هغه بلډینګ چونګې ټول سړیدلې نو هغه محفوظ نه ده پاتې شوی هغه مسودې هغه سکرپټونه هغه سیزونه هغه کومې غزلونه او سندرې چې ریکارډ شوی دي نو هغه سیزونه چې کوم محفوظ نو څو هغه باران سیلابونه دغه سیزونه خراب کړی دي نقصان
اسلام خان صاحب دم راته وای چې د دې پیښې نه وړاندې د پیښور رادیو 100 ساعته نشریات لرل او په څومره ژبو کې او د دې اوریدو لپاره خلکو لکه په میډیم ویو اوري په ای ایم اوري شارټ ویوز باندې اوري چې ته انټرنیټ د لارې اوري کوم کوم سیمو پورې در رسیږي
زمونږ اوس د نشریاتو چې کوم دی نو 2000 دی یو ریډیو دی په میډیم ویو په مندنو سپو 1280 کیلو هرتز نشر کیږي او زمونږ چې کوم ترانسمیټر لګیدل دی په خور نه دی خو بار چې غولپور ورته وای په هغه کې 1200 کیلو واټ ترانسمیټر لګیدل دی خو هغه چې کوم دی نو 200 باندې ورکړي دا ماډولیشن چې دی زمونږ غږ چې دی نو خلک پر ریډیو باندې اوري تر لری لری تر افغانستان پورې موږ سره خلک را بي دي کې د ټلیفون دلاره خپل احساسات موږ سره رسي او دا غینه علاوه زمونږ په انټرنیټ باندې زمونږ خبرونه خوريږي سهار د شپږو بجو نه د پیښور د ریډیو پاکستان نشریات شروع شي تر اتو بجو پورې دا په نېشنل په کامی نشریاتي تړون باندې وي او د اتو بجو نه بیا زمونږ پروګرامونه شروع شي د اتو نه لس بجو پورې د پښتو پروګرام وي او بیا ټول ورځ چې کوم دی زمونږ نشریات د شپې تر 11 بجو پورې ریډیو باندې وي او د 11 نه پس چې دا کوم پروګرامونه موږ د ورځې نیخ په نیغه نشر کو د دې ریکارډینګ شوی نه د شپې د 11 نه پس هغه په د نت ته لارې چې کوم دی نو بیا اوریدونکي په ټوله نړۍ کې څنګه چې ډیو ریډیو یا مشال ریډیو خلک اوري یا نور چې کومې نشاتي ادارې دي دا غي پروګرامونه خبرونه خلک اوري نو داسې د پیښور دا پروګرامونه چې دي هم د انټرنیټ ته لارې چې کوم دی نو ډیر خلک اوري او موږ سره اوس الحمدلله چې د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه او د میډل ایست چې وته موږ عربو ملکونه چې دي هیوادونه دي هغه نه هم موږ سره خلک د ټلیفون د لارې تماس نیسي او موږ خپل احساسات خپل جذبات را رسي او باقي د موږ د غي نمونه په خپل خبرونو کې کوم نه نشر کوو
صحیح او تاسو د وخت سره سره چې دغه بدلونونه مخې ته راځي مثلا تاسو ویلي چې اوس تاسو ته له پاکستان د پولو نه بهر خلک تاسو سره تماس نیسي نو پروګرامونو په جوړولو کې دا په پام کې لري چې ځینې داسې پروګرامونه هم جوړ کړي چې دا خلکو د پاره وي
بالکل زمونږ د پیښور ریډیو نه چې کومې خبرونه نشر کیږي نو زمونږ تاسو چې څنګه مخکې مونږ وی چې د ماشومانو لپاره پروګرام شته د زنانو لپاره پروګرام شته د سپیشل خلکو لپاره چې مونږ وته په خپل جیب کې مازور خلک وي دا غي د لپاره سپیشل پروګرامونه شته د تیر وازینه د مشرانو د بزرګانو لپاره شته بهر چې کوم خلک دي نو نه یوازې دا چې د ریډیو پاکستان غي د لپاره پروګرامونه نشر کیږي بلکې دا غي چې کوم مسلې دي او هغه مونږ سره شریکی کینو هغه مونږه متعلقه ادارو ته کوم دی دغه مسائل چې دی غستون دی هغه تر سو دغه د واری کوم دی کوشش کوي. ریډیو پاکستان د هر طبقه لپاره هغه په ملک دننه مشته دی او د هیواد ما بهر په نور نه ډای کې چکم دینو د روزګارونو د مسافرې کایو او د ملک لپاره پیسې ګټي او د خپل بچو لپاره د ملک په ودانه آباده کې کردار لري. دا غي د لپاره خصوصي پروګرامونه د پاکستان نه شرکيږي او د اورسیز د لپاره زمونږ یو خپل بالکل یو داسې بوګونو چې کدا وې مچې سمجو دا چې نه د اسلام آباد کې چې دا غي د لپاره خبرونه نه شرکي خو هغه په اردو کې دي. البته اوس د اسلام آباد ریډیو نه هم د پښتو یو ګنټه پروګرام خپريږي او هغه کې بیا زیات هغه په بهرنو هیوادونو کې کوم خلک دي نو هغه تر نظر ساتل شي او دغه کزده ویم چې دا سپیشي لیدو هغه لپاره یا د شاعرانو ادیبانو لپاره د خبرونه نه دا به ځای نه وي.
سیاجي صاحب یو په یو پښتنه بلم ذهن تر ازي مونږ اکثر دغه هنرمندان ملمانه کو دلته په خپل پروګرامونو کې دوی نه چې کله پښتنه وکړو نو دوی په خوا به مونږ ریډیو ډیر بللو سندرو دپاره یا ډرامه آرټسټان چې دی وي مونږ به ریهرسل ته هم راغوښتو ډرامې به هم ریکارډ کېدلې. نو د موسیقي نوی پروګرامونه ریکارډ کوي تاسو دا هنرمندان خو ګیلمن دی وي مونږ نه راغواړي دغه تر پیښور ریډیو ته دا خلک دې باره کې وتاسو
هنرمندانو د هنرمندانو دا ګیله په خپل دې چې پیښور ریډیو دا هنرمندانو سره راغواړي. نو مدوشوا لزدول اسکاله وشو چې دوم په ریډیو کې هم نه د موسیقي کما نوی ریکارڈنگ کیگی او نه نوی ڈراما ریکارڈ کیگی. داغه بنیادی وجہ چې یو خدا دا چې وسایل دی او بیا د ټولو نه غټه وجہ چې کوم دا نو دا انټرنیټ شکل راغله دی نو زمونږ په ریډیو کې مخکې دا بندیز و چې ته به بهرنه ریکارڈنگ نه نشر کې لکه یو نغمه بهر سټوډیو نه بهر ریکارڈ شوی دا صرف فلمی سندرې داغه د پر هم یو کمیټي و خو کمیټي به ناست کینه سوغی و غ فلمی سندره وریدا چې هغه به نشر جوګا و هغه به لور او پلار رو رو خور او ریدیش شو نو هغه اجازه پیور کړ چې دا سندره د نشر جوګا ده. او دغه بدمرغی ده د دې هنرمندانو دغه ګیلم په خپل زیاده چې نه په پیښور ریډیو کې ریکارډینګ کیږي ډېر مدوشه د ډرامې ریکارډینګ نشته د موسیقي ریکارډینګ نشته. اوس زمونږه کوم نوی سټیشن ډایرکټر راغلی دی محمد اجاز صاحب نو هغه د یو عزم سره دی سټیشن ته راغلی دی او هغه مونږ سره یو مرکه یو میټینګ کړو او پاره کې داغه تر دې پورې وی چې میوزیک هم شروع کوو ریکارډینګ ډرامې ریکارډینګ هم شروع کوو. زموږ چې میوزیک کوم سټوډیو ده هغه کې چې کومه ماشینري خراب شوې ده دا هم نوی لګو او د پیسو هیڅ تاسو فکر پروا مه کوئ. نو هغه په دې اراده راغلو چې زر تر زره په میاشت کې دننه دننه به مونږ د موسیقي ریکارډینګ هم شروع کوو. مونږ د ډرامې کاغذ د پښتو ژبه ده او بیا د نورې مقامي وړې وړې ژبې دي داغه نشریات چې کوم دي داغه پروګرامونه ډرامې یا نور فیچر پروګرامونه دا به مونږ شروع کوو. دغه اراده باندې زمونږ د سټیشن ډایرکټر سیل دانه وی ډایرکټر چې دی دا راغلي هم دي او هغه دغه مصممه کلک اراده و په دې سلسله کې داغه زمونږ سره هم میټینګونه وشو او چې فوري سم د سټیډول باندې مونږ د موسیقي ریکارډینګ هم شروع کوو د ډرامو ریکارډینګ هم شروع کوو او څنګه چې په خوا د ریډیو اهمیت چې د ریډیو اهمیت خو نه کمیږي. تاسو ګورئ ټول دنیا کې تاسو مشال ریډیو د کډیو ریډیو د شپورس لګیا دي د امریکای نسو دغه دي د ریډیو چینل دي داسي اوس خو د پښتو الحمدلله پروګرامونه د ټولې کده دا ویم چې د ګرد نړیوال نشر کیږي د بی بی سی نه نشر کیږي د جرمنی نه نشر کیږي د امریکا نه نشر کیږي د هندستان او د ټولو هیوادونو نه چې کوم نه د پښتو پروګرامونه هم نشر کیږي ځکه چې پښتانه په ټوله دنیا کې خواره واره پراته دي. بیا په افغانستان کې چې کوم داسي بدلون راغلی دی نو تاسو باور لرئ چې د افغانستان ډیر اوریدونکو موږ سره خپل احساسات او جذبات شریکوي ځکه چې هلته خو صرف د پیښور ریډیو غږ دی چې خلک یې اوري ټیک ته تر لرې به نه رسي خو دا کومې نږدې علاقې چې د پیښور سره دي زموږ کونړ جلال آباد دغه سیمې د دغه ځایونو نه موږ سره ډیر خلک چې کوم دی او د انټرنیټ د لارې خو ستاسو تمام مخکې ارزو کو چې ټوله دنیا کې د پیښور ریډیو غږ هم څنګه چې ستاسو د وایس آف امریکا ډیور ریډیو یا مشال ریډیو غږ یا د نورو خلک اوري داسې د پیښور ریډیو غږ هم خلک په ټول ګرد نړۍ کې اوري.
صحیح اجي صاحب ډیره مننه. یو پښتنه مې بلم ذهن ته راځي او تاسو اوس یادونه وکړه چې اوس یوازې د پیښور رادیو نه ده اوس د نړۍ د ګډ ګډ نه د پښتو د پر خبرونه کیږي. نو فکر کوي چې لکه ستاسو مسولیت نورم زیات شوی ځکه کمپټیشن راغی کنه یوازې اوس پیښور رادیو یو وخت کې وو یوازې دغه رادیو بو یا په آل انډیا رادیو بو کنه نن سبا خو تاسو په خپل د ډیرو رادیوګانو نمونه واغسل نو تاسو کله خپل کې کینې خپل پروګرامونه ترتیبوي دغه هر څه په پام کې نیسي چې دا اوریدونکو موږ سره پاتې شي د پیښور یو تاریخي رادیو د خپل مقام دی چې هغه حیثیت پر ځای پاتې شي نو دغه ته کله تاسو کینې خپل کې سره خبرې کوي
دا چې کله د مونږ د پروګرامونو په اړه باندې د جرګه کېږي میټینګ کېږي دا ټولې خبرې تر نظر ساتلې شي او د پیښور رادیو چې کوم اهمیت او افادیت او پخوا که زه دا وایم چې زیات شوی دی او کم شوی نه دی نو دا به بې ځایه نه وي. دا یوازنی د پیښور رادیو دی چې دې د ټولې دنیا دپاره پروګرامونه د ټولو پښتنو دپاره او د نورو ژبو د اوریدونکو دپاره هم پروګرامونه نشر کوي او موږ که د اوریدونکو د جذبو احترام ونه کړو هغه تر نظر ونه ساتو نو بیا خو به اوریدونکي زموږ نه لاړ شي. کله کله ماته بعضې کس وایي چې هغه رادیو نه اوري یاره وي رادیو اوس خلک اوري نو زه هغه ته وایم چې ته چته داسې مکمله وشي ته زموږ رادیو ته راشه. زه سهار کې چې کوم پروګرام کوم نو که زه تاسو ته دا وایم چې یو موږ سره په سټوډیو کې ټلیفون وي یو زما ذاتي موبایل باندې میسیجونه راځي بل زمونږ په کنټرول روم کې ټلیفون لګېدلی هغې ته مونږ یو کس کېنولی وي بل زمونږ ډیوټي روم کې یو ټلیفون لګېدلی وي نو د یوې ګنټې په خپرونه کې که زه تاسو ته دا وایم چې مونږ کوم ټلیفون کالونه والو نو هغه هم په سوونو کې وي دوه نیمو درې سوو ته هغه بعضې وخت کې ورسي چې دا ټول مونږ راغونډ کړو. نو مونږ د اورېدونکو د جذبو خیال کو هر یو ریډیو کا دنیا په هر ګوټ کې دی د هرې ژبې دی دی که د اورېدونکو د جذبو خیال نه ساتي نو بیا خو څوک نه اوري بیا څوک څه اوري. نو دا ټولې خبرې مونږ تر نظر ساتو چې کله خپلې خپرونې را جوړو نو هغې مونږ دا ټولې خبرې مونږ تر نظر ساتو مونږ دا ګڼو چې مونږ ته هر چا غوږ ایښی دی مونږ ته مشر سړی مشر زنانه لور خور وړوکي طالب علم د ټولو خلکو چې کوم دی نو مونږ ته غوږ ایښی دی نو مونږ بیا کوشش کوو چې کله خپلې خپرونې مونږ جو سازو هغې دپاره چې کوم دی هغه منصوبه بندي کېږي نو دا هر څه تر نظره ساتلی شي.
حاجی صاحب ډیره مننه تاسو ویل چې رادیو تل د خلکو د جذباتو احترام کړی دی نو خلکو لسه په کار دی ځکه چې پیښور رادیو خلکو باندې مینه ویشلې ده خو خلکو ته پیغام څه دی چې دا خو سیاست دی کله به یو ګوند په واک کې کله به بل وي نو ځینې سیزونه داسې وي چې هغه د یو چا نه وي هغه د هر چا وي کنه لکه قومي اساسه وي نو خلکو ته مو پیغام څه دی په حیثیت رادیو د یو کارکوونکي چې کلونه کلونه مو د رادیو خدمت کړی دی خلکو نه چې ستاسو غږ اوري زموږ د لارې څه هیله لري څه غوښتنه لري چې خدای مکه بیا داسې پیښې نه کیږي.
زه خو به اول د مشال رادیو د لارې د هغه ټولو اورېدونکو د پیښور رادیو د اورېدونکو ډېره ډېره مننه وکړمه چې ما د اتوار په ورځې کوم پروګرام کولو نیخ پنیغه او مونږ ته به ټلیفون راغی نو تاسو په الله یقین وکړئ چې خلک بس غریو نیولی او ډېرو پکې په سلګو سلګو په چغو چغو جړل دغه د خلکو جذبات وو. هغه څنګه یو ټپه بوکم وایي چې د زړه مې ویني راجودا شي د زړه مې ویني راجودا شي چې د بڼو سوک لراشي اوخ کې شینه مونږ سره ټولو خلکو یړل. زه د ټولو اوریدونکو یو جهان مننه کوم چې زمونږ د پیښور رادیو کوم نقصان چې شوی دی په دې باندې ټول خلک غمجن دي پریشانه دي خپه دي نو باید آینده دپاره داسې پیښه ونه شي او که څوک داسې ورانکاري یا په زړه کې داسې خیال لري نو هغه دې خیال د زړه نه وباسي چې د پیښور رادیو غږ به ګینه دی غلې کې. دا یوازې زمانه دا زمونږ د سټیشن د ټولو اهلکارو او زمونږ د ټولو اوریدونکو د زړه آواز دی.
ډیره زیاته مننه جی اسلم صاحب مونږ له وخت راک او د زړه خبرې مو را سره شریکې کړې کور مو ودان ژوندۍ اوسه.
ډیره مننه جی عزتمن شي برخوردار په الله ګران چې بس نور کس خدمت
تاسو د پیښور رادیو د مشهور براډکاسټر حاجی اسلام خان صاحب خبرې واورېدې. هغه نه یوازې د رادیو سره وابسته دی بلکې ډېر ښایسته کتابونه هم لیکلي. هغه که د فلمی صنعت په حواله د پښتو فلمی صنعت په حواله وي که د پښتو موسیقۍ په حواله وي د هغه کتابونه هم شته دی چې
ولس ته رسیدلې دي او دغه خدمات خلکو ته څرګند دي. مونږ له نوموړي نه مننه کوو، تاسو نه مننه کوو چې دې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا